تشکر که تا این دم با ما بودین. در یک ساعت دیگه همکارم احمد تکل با شماست.
دیگه زیاده منو نکوم حبیب زاده صاحب قدر من آوریدون که تاست سلام رنده کوم تر نهو بجو دی ازاده رادیو دی او ساعت اخبروانه تخرغ لست در ناوریدون که دی اخبروانه پا زیاده برخه که دی ازاده رادیوی مجلی اونیز پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره دی. پنانا نه خبرونه که بعد د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د محلي موسیقي د هغه فستیوال په اړه معلومات درکړو چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون 13 ونی جوړ کړای وو.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون همکارانو د دغه فستیوال په جوړولو کې له دوه میاشتې راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي.
له ازادي رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان ولسمشر پرون د پاکستان له صدر اعظم سره په پاریس کې د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د هر څه وروسته لومړی خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، ولسمشر غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. چارواکي وایي د سریپل د سنچار ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دې ولسوالۍ په کلو او بانډو کې عملیات دوام لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیې سره د ترینګلتیا رقم کړي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. ویل کېږي چې د دواړو مشرانو ترمنځ دوه لیدنې سوي چې په یوې کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم برخه لرله او بل یې دوه په دوه وه. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ښاغلي هاشمي ویل اوس د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان لخوا د سو ژمنو د عملي کېدو په څرنګوالي پورې تړلې دي. د وای هغه څه چې موږ ته بڅرګند سي دا دی چې د پاکستان لخوا سوي ژمنې څنګه عملي کېږي او څنګه د دې ژمنو عملي کېدل تثبیتولای سو. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبره سوي خبر پاڼه وایي چې په دې لیدونو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د روان عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې پر دې ژمنې هم ټینګار سوي چې د ترهګرۍ په وړاندې به چې د دواړو هیوادونو ته ګواښ دی هڅې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. ستولتنبرګ پرون بروکسل کې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل له اسلام پال وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې وړ او پیاوړی ځواک دی او ناتو به د دوی روزنې ملاتړ او سلام مشورو ته دوام ورکړي. نوموړي ویل تمه لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په رسمي توګه تایید کړي چې په 2014 میلادي کال کې به هم په افغانستان کې هم دا شمیر سرتیری وساتي.
We will continue to stay in Afghanistan. We have
دای وای موږ افغانستان پاتې کېدو ته دوام ورکو. زه تمه لرم چې د دې اونۍ په پای کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران تقریبا همداش میر سرتیری چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په 2014 میلادي کال کې هم تایید کړي. بیا به موږ په راپسې وضعیت ارزو او پریکړه وکړو چې تر کومه وخت له همداسې شمیر سرتیرو سره افغانستان کې پاتې شو. یانس ستولتنبرګ ول افغان ولسمشر اشرف غنی ورته په افغانستان کې د داعش د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه ویلې. د نوموړي په وینا دا به غوره وي چې افغانان خپل له داعش سره جګړه وکړي او ناتو یې ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو سربیره دا تړون په دې هیواد کې د کوم نوي محاربوي ماموریت په اړه غور نه کوي. چارواکي وایي د سریپل د سنچارک د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دې ولسوالۍ په کلو او بانډو کې عملیات دوام لري. دا ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې ده د بیرته نیولو لپاره یې د پرون سهار راهیسې عملیات پیل سوي دي. د سریپل والي محمد ظاهر وحدت ازادي راډیو ته وویل دا مهال دا عملیات د اوقاف سیمه کې روان دي چې اردو، پولیس، ملي امنیت او ولسی پاسونې د هوایي ځواک په ملاتړ په ګډه پرمخ وړي. د والي پوینا تر اوسه یو شمېر کلي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي.
و ما سعی کردیم که یک اعتماد و اطمینان
بین دولت دی موږ هڅه کړې چې د خلکو او حکومت ترمنځ یو اعتماد رامنځته کړو. خلک باید دا احساس ونه کړي چې دولتي ځواکونه ملاتړ نه کوي، برعکس امنیتي ځواکونه هم باید داسې احساس ونه کړي چې ګوندي ولسي خلک یې ملاتړ نه دي. عین شهیدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړو کې تر 300 زیات وسلوال وژل سوي، تر اوسه پورې خپل طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي رسنۍ وایي چې پرون په مسکو کې د نشي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې روزل سوو 44 افغان پولیس افسرانو ته سندونه ورکړل سول. د افغان پولیس افسرانو ته د روسیې د کورنیو چارو د وزارت په انسټیټیوټ کې د نشي موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې روزنه ورکړل سوې ده. ویل کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د روزنې دا پروګرام د 2012 میلادي کال راهیسې د افغان پولیسو لپاره پیل کړی دی او تر اوسه ترې 3 افغان پولیس افسران فارغ سوي دي. روسي چارواکي هیلمند دي چې د روزنې دا پروګرام به منځنۍ آسیا او له هغه ځای روسیې ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی روګو په دې مناسبت ویلي چې افغانستان د نشي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی چې د تولید اندازه یې تر 3000 ټنو پورې رسیږي. د روسي چارواکي په دې پیمانه د نشي موادو تولید د سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بللی او پر ټولو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره دی له دوه مخي پالیسي پرته جدي ګامونه واخلي. بیا هم شرغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنگي جټ الوتکه ځکه نسکوره کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. په پاریس کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د پیښې په اړه د مسکو دوامداره غوسه په ډاګه کوي. د روسیې په دې ویشتل سوې الوتکې یو پیلوټ وژل سوی و. ولسمشر پوتین خبریالانو ته وویل، موږ د دې لپاره هر دلیل لرو چې فکر وکړو دا پرېکړه چې زموږ الوتکه دې ویشتل سي د هغه څه له مخې و چې د ترکیې خاورې ته د تیلو صادرات خوندي سي. د ترکیې صدر اعظم دا ډول ادعاوې چې تر دې مخکې روسي چارواکو کړي وې تور بللی دی. ترکیه وایي د دی اف 14 جنگي الوتکه هغه مهال د نومبر په 24 نیټه رانسکوره سوه چې د ترکیې فضا ته ننوتې وه او د ترکیې پیلوټانو ورته پرله پسې لس ځله خبرداری ورکړی و. روسیا ټینګار کوي چې د ویشتل کېدو پر مهال یې دا جوټ الوتکه د سوریا فضا کې الوته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ایوی ویاندی پرنول شواهد څرګندوي چې د روسیې دا جوټ الوتکه د ترکیې فضا ته داخله سوه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیې سره د ترنګلتیا راکمه کړي. دا غوښتنه نوموړي له ولادیمیر پوتین سره په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس تر څنګ په لیدنه کې کړې ده. سپینه ماڼۍ او کرملین ولیدي چې په دې نیمه ساعته لیدنه کې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې په ویشتلو د روسیې پیلوټ په مرګ خواشینی ښودلې ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پایل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. ویل کېږي چې دواړو لورو د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه توګه او همدارس په خپلو کې دوه په دوه لیدنې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان چې له پاریس څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې، ویل ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت خبرې وکړې. ظفر هاشمي ویل افغان ولسمشر دی لیدلو کې هغه موارد ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو سبب شوي. ښاغلی هاشمي ویل په دې مواردو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په بڼه روان ګواښونه، همدارنګه د وسلوالو طالبانو مسله چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم ګواښ ګڼل کېږي او د افغانستان پر ضد د پاکستان د نااعلان شوې جګړې مسلې شاملې وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د دې لیدنې په اړه یوه خبر پاڼه خبره کړې چې یوې برخې کې ویلي د خبرې اترې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پایل او د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو متمرکز وي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې نه وه چې ولسمشر اشرف غني به د پاریس د کانفرانس ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر د سیاسي چارو سلاحکار ازادي راډیو ته ویلي چې اشرف غني د کوزي پښتونخوا د مشرانو په وختونه چې په دې وروستیو کې کابل ته ورغلي وو په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزو لیدنو کې برخه واخیسته. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه و، خو دویم دور خبرې اترې د ملا محمد عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته ونه شوې. چارواکي وایي چې دواړو لورو په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو چې دا مهال ترینګلې دي په ښه کېدو هم وغږېدل. د دوړو هیوادونو اړیکې د ولسمشر غنی له واک ته رسیدو وروسته د کمې مودې لپاره ښې شوې، خو په کابل کې وستره چاودنه ورپسې نور بریدونه چې افغان چارواکو پکې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې پړې بللې د دې سبب شوې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته خړې پړې شي. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادۍ راډیو ته ویل هغه څه چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان صادقانه همکاري ده. د ښاغلي هاشمي په وینا په افغانستان کې دایمي ثبات نه یوازې د افغانانو غوښتنه نه ده بلکې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ وشو کنه ظفر هاشمي وویل خغلی هاشمي وایي ژمنه په همدې وشوه چې لیدنې کتنې دوام پیدا کړي. همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه وشول او نظرونه شریک شول. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد روانو عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوي چې هیواد یې ژمنه کوي څو د تراکرې په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ پېښ کړی هڅې زیاتې کړي. رپورټونه وایي چې د پاریس د اقلیم د کانفرانس په یوه بله څنګزنه ناسته کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم کتلي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو مجلې له وړاندې کولو مخکې د دې خپرونې یو بل وروستی راپور هم واورئ. په پام کې ده چې ناتو نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې سرتیری لري همداراز له 2013 کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله به هم وڅېړي. نوریاس نوری له بروکسل راپور راکوي.
د ناتو د 28 غړو هیوادونو او په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د روان کال تر پایه د دغه ماموریت پر دوام او هم له نوي میلادي کال د نوي مرحلې د پیلېدو په لارو چارو خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل
We will review our mission in light of the security situation. We will do
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. هغه شریکان چې له موږ سره د افغانستان په عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې. د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دریز هم وسته یا ویل چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت ورسره ښه همکاري کوي. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل
There have been some reports that there are small elements
The Daesh de kuchneyo dalo pa ala rapur na warkawal kiye che waze pa Afghanistan ke na balki pe janubi aw markazi Asia ke ba ham de ra sargandedo pa hal ke wi دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان دغه راز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکه اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعې د دودولو په خاطر ښوونځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعې او اړتیا د مخ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفاق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت او نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د شپږوی کلونو په عمر په استرالیا کې لفانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و، 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ سو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلس پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼې ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبېدلې دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینهوالو ته تسلیت. یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورټ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغونی پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکو موزیم د کارونو، د هرات د زاړه دیوال، د ګوهرشاد د مدرسې او هم راز د بامیان د غلغلې د لرغونی شهر د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همدارس په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په هکله خبري وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوي ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرح یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه شوې. د یونسکو مشر پاولو فانټانی د جام د مینار د طرح په حقله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په حقله ویل چې د دوی 4 کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملي راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالي ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د 5 ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو، قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې لدو میاش رئیسی حدسی پیل کردی او پا دیتوگا دا داسی او جشن دا جوڑاولو بریخ پلوی دا تلویزیون دا نشرات و رئیس خاغل مدقیق دا دی فیستیوال مبتکرو او پا دقو دو میاشتو که دا فیستیوال دا خجوری دو لپارا نسلی که جون که حالی زلی کردی دا افغانستان جبی او قومونا دا افغان واحد ملت دا پیاورتیا وحدت رنگارنگی او خایست نخیدی د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد و. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشی مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بېلابېلو قومونو ژبو فرهنګونو فولکلوري ټولګو لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا آریانی فرهنګي میراث ترکی فرهنګ د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه او د بلوچستان ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومی پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې ترڅنګ د الینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیري ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزي او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لړیو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بېلابېلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکی عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل تورمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مې کتابونه راخیستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه وسیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي د بل کتاب یې په یوځ کې وړی سي مطالعې لپاره، او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادی لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادی لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. په کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی سي.
بله شخصی کتابتون
شخصی کتابتون ده
دک کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشې د مطالعه لپاره دغه مصرف د تیل چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برک راځي د څو ور کوي
د خپل شخصي جیب چې ور کړی موټر مو شکر الحمدلله خپل دا او خپلته دومره تل نه په مصرف یې لیسې لنډې لنډې دغه لیسو ته رسو خپل پیسو باندې خو ملګرو تم فیسبوک دا انزورونه مخ پورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړی وو په دې خاطر باندې چې خلک مرستې وکړي یا کتاب راکړي یا د همداسې نور نغدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالیو ته لاسرسی ولرو او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته ور وړو او هلته خلک استفاده جنې وکړي
نور در سره څوک دي ځان ته که نور ملګري هم در سره دي
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو اول ور د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته را سره وکړه هغه زب خپل دغه ټولنې مرسته الیم بیا هغه ټولنې یو څه تهدید دو سره مخ شو په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لیک صرف شاس خو سم دني ملګري را سره ولاړ دي خپل را سره همکاري کوي
هدف مو څه ده دغه کار نه چې پیل کړی مو ده
هدف مو په ولسته یو عام هم په هوای ده تر څو خلک وکولای شي په د حالاتو سره سم تګو کې ټولنې ته په کتو سره مطالعه او اړتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندزو یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې یو هغه دی چې بيخي لوست نشي کولای هغه چې د خوندزو یا د پوانتون کتابو اکتفا کړي هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته د زمينه برابر شي یو آزاد مطالعه وکړي آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي او یو سی ام په هوا یو ښه شور دی ولس رامزته سي ترڅو روان ولاتو سره سم مبارزه وکړي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
د شمه درنا په بار کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي ممکن یو لته هم دا وی چې هنرمندان او شاعران شمه د خپلو ماخامونو ملګری کوي زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسي و ماخام ته ورغله د راپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماخام جوړ شوی و یا د ادبي دستور چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی و شاعرانو په کې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې نظمونه بیتونه او طنزیه شعرونه واورول خوست وادي حکم خان حبيبي د غزلیز ماخام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولست په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي او زه باور لرم چې ډیره هغه مسائل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساتونو ساتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هر درې میاشتو کې خوستي شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچېرې په درې میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان تر راټول شي
د غزلیز ماخام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول شاعر متی الله تراب او طالب منګل
په زړګي پاتې ویرازه ورسره لاس یې آزاد د زورور توره تیره ورسره لیونه کېږم به اخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او کخانې مزه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغانې مزه خو په دې لتان بیا یې شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټه منستا کوبه په دیواله
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي د بوتبا او ګډړې کیسه چې وګمره شې دی راوروي هم داسې و کیسه ده.
ګډړه ونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوتبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده. پسې ورغی چې پته یې ولګوي که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه را ایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو، وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ څرمنې باسو خرڅوې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کم کې حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که زه درنه ژوندی واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پښې یې ورخوشې کړې، پرېښوده، ویې ویل ځه بېرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبا ورباندې پیښه وکړه او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته باینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و او وی پتیله چې له بوټبا سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د باینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلي پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پرکنده تور ویښتې یې لرل. پیغله باینګا ته ورته نږدې شوه، ورته ویې ویل ستړی مه شې. باینګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل ولې بوټي ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو، څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د باینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې، شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل له ما غوندې بې وزلي سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی را بر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلي پیغلي بدلې شوې ګیدړې او خوار باینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وه مټي روان غښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي، هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ وګدو واخه چې باد ته یې نڅا کوله. دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپیک می ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ او میړه ته یې وویل، بینګا دا شیان مارکیټ ته در سره یوسه وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس را وزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی. بینګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلو ته ایښي وه. ځینو له سریښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیڅ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د دې له ښه بخته د خامک دوزیو او پتیره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ور مات کړل او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه رانیولې وه او له هر ګوټې ورته کتل وی ویل، عقلی بیخي نه مني، زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل وی ویل، بینګا دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل، صاحب صاحب، دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال په تنده غاړه ورته وویل، څوک راوی خیا د چا کار دی؟ بینګا ورته وویل، یو 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 څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو، څوک؟ نو خو بلری؟ بینګا وویل، زمون یو خپلوان دی. کوټوال وویل، زه غواړم یو څو نور دغه سیره ته جوړ کړی، کیدای شي؟ بینګا ځواب ورکړ، ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل، بل دا چې دغه کس په را باندې ویني. بینګا بیا ورخطا شو، زه صاحب صاحب نه پوهیږم چې څنګه بشي. کوټوال وویل، ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نورې مه خرابوه. ټولکه د دکان دې ټولکه راځه چې پسې ځو. د بینګا چاره نه وه. کوټوالې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دې جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویریدلو سترګو ور وکتل. سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او توجینې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و، او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډیره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په ترټې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. د زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بینګا بوټبخ ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوکړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل، بینګا دا سړی به خامخا پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي. هله پاڅه چې ناوخته نه شي. باینګه غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکی له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له باینګه پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ باینګه ورته وویل، داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندې کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، وی ویل، د باینګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. ده ګومان کاوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بیسی که بینوره ښځه وباسئ، آشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې آشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب یو عرض لرم. پاچا ور وکتل. دې وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بیسی کروانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. ورې باینګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کډه په شا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلې پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خوب د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفق صاحب، ستړی مسې؟
خیر سې.
د نیپال سفر ستړی مسې؟
خیر سې.
دا راته ووایه چې یو وارې خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یوه اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته ښې روزنیزې خپرونې جوړې کړی شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی اف جی بولي د هغوی لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موټ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغه هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساينسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونه ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغسې سفرونو یا دغسې موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې داسې وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سی موډ یا د ای سی ایف جی د دې تر څنګ ډېرې نورې یعنی دغسې ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینې برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټریننګونه واخلي. خو که راشو دې سفر ته، د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټریننګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، رپورټونه جوړ کړي وي، یا ساينسي ژورنالیستان وینې په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کېدې، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثر دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریم خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به 13 کلنۍ نه کم کسان سیګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد او بل عامه ځایونو کې به څوک بینه څکوي، نو په دې مې خپرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبرایي کسان فرزن د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرزن یو کال مخکیم وي، کال مخکې تاته خبر درکوي چې موږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې دغه هیوادونو ته؟ تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که دغه یې
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري، او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزن سمودا مخ کې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایتالیا کې، اغلتم دعوت شوی و، منور ملګریم دعوت شوی و، خال ته بیا داسې چې مصارف ته په غاړه وو. دغه یو دوه سفر چې ما کړی دلته مصارف دوی درکول، فرزن دی ټیکټ دی الوتکه، او هلته دی اوسېدو مصارف، هلته دی ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه وو، د دوی په غاړه وو.
شه، اوس به تاسو خود چاپیریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوې خبرې وی پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو وضوع مثلا چا پاڼه پورته کړې نه، څه نوې قصې وی پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیل چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه سي، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوي مو څه ولیدل؟
ومان صاحب، هلته یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ما ته ډېر څه نوي وویل. ته تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډېر دي چې د چا چاپېریال ته ورپام هم نه دی، که ورپام هم دی نو ډېر کم. زه چې دې ځای نه تلم هم په افغانستان کې د چاپېریال ساتنې ملي اداره چې ده هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپېریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډېر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپېریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپېریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دینه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري.
وو دایم ویل فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشاره وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې وری بل شي یا غنم وری بل شي، کوم وږي چې پاتې کیږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړې دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیداره اوسئ او ویښ وی او د ایورسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورسټ غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي و، وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې لپاره راتلل چې دې ځای نه دې ایورسټ څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډېره جدي ده. لکه تاسې اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډېره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي. فرزن د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ مېرمنې چې نغرۍ تودوي لرګي بلوي، د هغه لوګي نه ونیسه د بټیو تر لوګي پورې چې خښتې پکې پخیږي. دا یعنی ډېر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپېریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپېریال په برخه کې یو ډول یعنی بی ارزښته ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډېر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هېڅ چاپېریال ته نه دی برابر شوی، یا یا کم په کیسه کې دی یا یې پاړه پویږي نه چې څومره یې مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي خو د چا په خوله به ته ماسک ونه ویني. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وویني چې پوزه او خوله پټ کړي وي. نو دوی اصلا دینه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي، خو دا بیا وروسته دوی پوهیږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درسره؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول په کار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرضاً په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ یې د فرزند د موټرو بیروبار، دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل، د سړکونو د جوړولو لپاره، دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي، د موټرو شمیر کم شي، او د خلک ډېر یعنی بایسیکل موټرسایکل دغسې ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي. د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوو چې ولې مونږ په افغانستان کې دغسې څه نه لرو. او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې. فرضاً دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و، په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفیږي. حتی په نیپال کې بټې ړنګې کړې چې اوس هم بټې داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړی وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړی وي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي. نو ما هغه یو ارمان مې داده، یوه هیله مې داده چې مونږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري او عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي، او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنې چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي. مونږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي. مونږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي، یوازې راوباسو د کور مخې ته یې کېږدو یا د بل چا د کور مخې ته یې کېږدو، که نه ډیران ته یې نشو وړلی. که ډیرانونه جوړ کړي دي، مونږ یې بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو، تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله موکو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی
هغه کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي، دوی به سید د وخت په ګټي پوري ګرځي، خو یو څه وخت وروسته د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي، یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه. نو مونږ ټول که یو ځای لږ لږ هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو، نو ډیره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولی وي.
ډیره مننه شفق صاحب،
خوشحال
اوسئ.
مننه.
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په مسایلو چې تاسو خبرې وکړې هغه مهم دي، هغو ته توجه وکړي.
آمین.